السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله الدین هرکلی کوم په سر کې هم د دې ساعت خبرونه یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو درې څلوېښت زره کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي او متحده عربي اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون پرانیستی چې پنځه څلوېښت بهرني ډاکتران پکې دي. په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه پنځلس سوه تنه وژل شوي او څه د پاسه دوه زره نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې نوي سلنه قربانیان ښځې او ماشومان دي او دوی مرستې ته اړتیا لري. بېلابېلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یوه لویه لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې څرګنده کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارت په اکسپانه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښو د افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیاوې لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ نړۍ پیژندل شوي پخواني لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوقالعاده لوبه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 203 اتیا منډو هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا په دې جام کې د افغانستان دویمه بریا وه. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 تنو اوښتی دی. دغه خبره د غزې روغتیایي چارواکو کړې چې نړیوالو آژانسونو راپور کړی ده. اسرایل وروسته له هغه دوه اونۍ مخکې په غزې تلانګې بمباری پیل کړې چې د حماس وسلوالو په اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د اسرایلو خواته د 1400 کسانو د وژنې او دغه راز د 222 کسانو د برمتنیونې خبرونه خپاره شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظورۍ پروتوکول د هغه هیواد د پارلمان ته وړاندیز کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور مهم ګام بلل کېږي. انقرې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصفیب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولم د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډیر نرم دریز لري. په ناټو کې د سویډن غړیتوب باید د اتحاد د ټولو یو ډیر سغړو لخوا تصفیب شي. ترکیه او هنګري د ناټو یوازیني دوه غړي هیوادونه دي چې تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشیووا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څونه مخکې په دې تور نیول شوې و چې ولې د بهرنۍ اجنټې په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشیووا چې په پراګ کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزي دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللې و چې په بیرته راستنېدو د جون په دویمه په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د څار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړي ابراهیم ځدران خپل وارد هغو کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې په زور باسي.
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي.
په همدې حال کې پاکستان کې افغان کډوال بیا شکایت لري چې ورځ تر بلې پرې کړی تنګیږي.
پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیدا روان دي. پولیسو نوي چک پوسټونه د همدې لپاره ایجاد کړي او جوړ کړي دي.
غزې ته پرون د مرستو نورې لارې هم روان شوې خو مرسته رسونکې ادارې دا مرستې کافي نه بولي.
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
په سرحد باندې را وختل کې د مرستو لارې د هیلي یو وړوکه دریڅه ده خو هیڅ کافي نه دي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکوي چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لاره له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي سیګار ویلي چې یوازې امریکا له تیر 2020 کال راهیسې د افغانستان له تعلیمي سکتور سره د 180 میلیونو په ارزښت مرسته کړې ده طالبانو بیا دغه راپور رد کړی تفصیل له صفی الله سانګزی اورو
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلې چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نادولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ دوی افغان میرمنې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لنډ کړي د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو تلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیپونو پر اساس تنظیموي د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نادولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولي دي د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي په یوه بله بېلګه کې د نادولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په 15مه لوبه کې پاکستان ته مات ورکړه د دې لوبې پچا د پاکستان ټیم ګټلې و او افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه افغان لوبغاړو په اتو وکټو د لوبه وګټله نور تفصیل له صفی الله سانګزی اورو
یو لسکلن ریکارډ مات شو افغان لوبغاړي بلاخره وتوانېدل د کرکټ په یورزنیو لوبو کې پاکستان مات کړي افغانستان تر دې مخکې په یورزنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې وه خو پرونی یعنی اتمې لوبې هر څه بدل کړل د هند په کوربتوب پر روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ سره 233 منډې هدف وټاکه پاکستانی ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 58 لوبډله مشر بابر اعظم 44 او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچونکي نور احمد لکنوال 3 وکټې نوین الحق 2 او محمد نبی او عظمت الله عمرزی یو وکټه واخیسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی چې د پاکستان لخوا ورکړل شوی هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي د لوبي غوره لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې 8 منډې جوړې کړې وې ډیر وخت ما او ګربز خې لوبې سره کړي دا اول وار نه و موږ سره ډیر کرکټ کړی آن لږ 14 کلنو ټیم سره یو ځای یو او خل یو بل سره د لوبې پر مهال خبرې کوو او بلد یو که ګربز لخوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستاني بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود د افغانستان او پاکستان لوبې تل له ورزش ورهاخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوي او د خبرونو سره ټکې جوړوي افغان لوبغاړو داسې وخت د پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1.5 میلیونه کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووځي که نه په زور یې باسي ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي
I am feeling very great
زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم ځدران و اتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو له اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یوه بله اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه اواویا او حشمت الله 48 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې په همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه په روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
اوریدونکو، تاسو د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په اړه دا راپور واورېده. په افغانستان کې دننه هم په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بریا لمانځل شوې. د افغانستان په ختیځ کونړ کې هم ځوانانو په دې اړه باندې میلې جوړې کړې وې او داسې سکرینونه لګېدلې وو چې په ډله ییزه توګه ځوانانو دا لوبه له نږدې کتلی شوه. روحله انوري پرې دغه راپور جوړ کړی دی.
دا په ختیځو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا د خوښۍ ډزې دي چې کوي او دې سره د پاکستان پر وړاندې د خپلو اتلانو بریا لمانځي. د سیالۍ لیدلو لپاره هوټلونو او د خلکو دیرو کې تلویزیونونه لګېدلي وو. په سلګونو کسانو په ډیر شوق د لوبه کتله. د افغان لوبډلې د هر یو بال غورځولو او وهلو سره یې خپلو اتلانو ته د بریا دعاګانې کولې او دای ارمان چې نن د کرکټ په ډګر کې خپل ګوندی او مخالف ټیم ته ماتي ورکړي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د نور هوټلونو په چیر په دوبی هوټل کې هم غټ سکرین لګیدلې وو. دلته په سلګونو ځوانان، وسلوال طالبان او لویان د همدې لوبي لیدلو ته راټول شوي وو. خلک وایي همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته بیړونه ګټي او خوښۍ ورته راوړي، نو ځکه دوی ورسره مینه لري، په بریا یې خوشحالیږي او په پاتې راتلو یې خفه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي محمد لایق سمون او یاسین درمان
ډېر زیات خوشحاله یو چې د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان د پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي. دا داسې معنا لري افغانان تلکه نړیوال جام چې ګټلې دې سره به موږ لوبډلې مورال نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې موږ هم د انګلند یو قوي لوبډله ماته کړې وه، دا ځل مو پاکستان مات کړ. انشاءالله دغه سیالیو نه وروسته موږ هم امید لرو چې په نړیوال ډګر کې نور هم وځلیږو، نور لوی لوبډلې ماتې کړو.
خوشحالي خو دومره ده چې د حد نه وتلې ده او هېڅ اندازې د دې نه کېږي چې موږ خپل احساسات قابو کړو، خپل هغه ولولې، خپل هغه تاسې ګوري اسلامي امارت مجاهدینو دغه خوښي په دومره ډزو سره ولمانځله. هېڅ قابو کېږي نه احساسات، ولولې، شور، جذبې. د افغان مینهوالو یقیني ده چې پاکستان زموږ د کرکټ په دنیا کې یو سرسخت حریف وو او هغه بل اخر هغه وګد انتظار ته د پایټک کې ټول شو پاکستان مات شو.
دا سي ځوانان هم شته چې ملګرو ته یې ویلي وو ک چیرته د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان څخه سیالي وګټي نو غوړه ملمسته به ورته وکړي. له همدې پلسکونو ځوانانو یو هم نصرت الله دی. نصرت الله ملګرو سر د خپل کړي ژمني او خوخی پاړه ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر زیات خوشاله یم چې دا غستر بریا زمنګ د افغانستان ګرانو اتلان وګټله. دغه بریا د زمون د افغانستان ټول ملت ته مبارک وي. زه د خپل ملګرو سره ناست موایل ک دغه لوبه منګه چیر د پاکستان څخه وګټو نو زه به تاسو ملګرن دیوالان ته یو سلام په ځان منلې ده. دا برته زه حتمی ثبات علالو.
د خلکو په وینا چې په پاکستان کې افغانانو سره کېدونکو ظلمونو سخت خفه کړی دي. په خوای هم د افغان اتلانو بریاو ته شیبې شمارلې او کله چې پاکستانی او چارواکو پر افغانانو کوزه پښتونخوا او د پاکستان نور ازمکه راتنګ کړه نو دا ارمان نور هم زیات شو.
اوریدونکو اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې د کرکټ د بیګنۍ بریا په اړه مو ازادي راډیو ته راستولي.
ساحل افغان مد ننګرهار ولایت څخه ډیر زیات خوشاله ما د خوشاله نور په جامو کې نه زیګو واقعا ډیر یو پزلپوري لوبه وا ټولو هیوادوالو ته د مبارکي خاصه تنظیمنګ تلانو ته واقعا چې ډیر ښه خوشحالي ورکړل زمنګ دغه مایوس مل ملت ته او ځوانانو ته خدای دې دوی تل وزلی.
نوم قدرت قاضی خیل کنول مرکز اسد آباد سیدون کې ما دا چې نن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه پاکستان سیال لوبلې ته دا د ټول افغانانو یو هله وا یو ارزو و ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې له مخکې نه چې افغانستان پاکستان لوبلې ته ماته ورکې او به د سی تاریخي بریا چې په ورلد کپ په جام جهانی کې افغانستان لوبلې او تواندل چې پاکستان ته ماته ورکې نن د افغانان د خوشحالي ورځ ده. ډیر زیات افغانان خوشاله دي ډیر زیات خوشحالي کوي ډیر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدین ورونه ډیر ډېر لې په خوشاله کې نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه ده. نن
عبدالحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې وا د غستره بریا تاریخي بریا او په زړه پورې بریا دی ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره ښه لوبه وشوله. دغه لوبه زموږ دپاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې ډیرې حساس پړاو ته رسیږي ډیرې ښې لوبې کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمه چې د دوی خوښې لوبډلې وګټي. نو دا د افغانانو دپاره یوه ستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلینډ چې کومه ماتې ورکړې افغانستان نو پروان جام کې د نورو ښو لوبو کولو د نورو بریاوو لپاره دا ښه ګامونه دي.
همت افغان ما نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لوبه ترسره شوه واقعي ډېره ښه لوبه ترسره شوه. همدغسې لوبې دي افغانستان هر کله وګټي دا یو ستره بریا وه د افغانانو لپاره. دا دومره خوشحالي ده چې ډزې دومره ډېرې دي چې هر ځای کې نظامي ځایونه دي او نظامي ډېرې ټول نه ډزې کېږي. طالبان هم ډېر خوشحاله دي سخت ډزې کوي طالبان. تاسو یقین وکړئ چې په وخت شل میلټه دا دی د لوبې نه کېږي چې پای ته رسېدلې ده او ډزې اوس هم لا روانې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
پاکستان داسې مهال افغانستان ته د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبه بایلي چې په پاکستان کې دننه بیا له تیرو څو اونیو راهیسې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. خیبر پښتونخوا د پېښور ښار پراختیایي ادارې په بورد بازار کې د افغانانو څلور سوه دوکانونه او غرفې ویجاړې کړې او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په تور سل دوکانداران هم نیولي. پاکستاني رسنۍ د ځایي چارواکو له قوله لیکي دا دوکانونه او غرفې د سړک په غاړه او یا هم په دولتي ځمکو جوړ شوي وو ځکه دوی له منځه وړي. خو په بورډ بازار کې هغه دوکانداران چې کار روزګار خراب شوی وایي د ګټې وټې همدا یوه وسیله درلوده چې پاکستانی حکومت ترې واخیسته. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د پیښور اړوند بورډ بازار کې د افغان کډوالو نږدې څلور سوه دوکانونه او چوپړې د ځایي چارواکو او د پیښور د پراختیایي ادارې لخوا ویجاړې شوې دي. بېلابېلو پاکستاني رسنیو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي دا دوکانونه او چوپړې په پاخه سړک او دولتي ځایونو جوړې شوې وي او له هر ډول قوانینو یې سرغړونه کوله. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلي دا عملیات به په همدې شکل په ټوله ولسوالۍ کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به نیسي. رسنیو دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې سل تنه هغه کسان هم نیول شوی دی چې د دې ودانیو د ړنګولو پر مهال یې مقاومت کړی دی. د رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي نږدې نوي سلنه دوکانونه او سوداګري پکې د افغان کډوالو روانه ده. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي ازادي راډیو ته وویل د خبرتیا پرته یې پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوا یې له دوی سره ډېر نامناسب چلند کړی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته وویل
موږ ته پوسوک نشته موږ په کار شو موږ دوه ورځې مخکې وخرا کړی ولو کله چې د افغانانو دا لګوله شروع شوي موږ سره ډېر سختۍ دی. یعنی
خو هاخوا بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د اتحادیې مشر عصمت الله توخی ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوي وو.
اغه دوکانونه چې مارکیټونو کې دي دوکانونه دي اغه نه دل رنگ شوی. بورډ بازار کې دی روډ د پاسه یو درې ډېرې زوروا کې دي اغه راسي ریډي ودرای ماخام په ماخام سل روپۍ ته غونډي اغه یو ډله چې ټیکه واخلي بل په شکایت وکي بل چې ټیکه واخلي بل په شکایت وکي د پاخه روډ د پاسه نہ په جائیداد کې دي نه په دولتي مزکې خلکو عارضی دکانو جوړ کړی دی هغه دکان وران شوی
په بورډ بازار کې د افغان کډوالو د دکانونو داسې حال روانېږي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستو له اعلان وروسته نږدې 950 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي پاکستاني پولیس هر ځای ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال احمد افغان:
پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول شدیداً روان دی. لا تر اوسه هم پاکستان حکومت پولیس نوی چک پوسټونه د آمدې لپاره ایجاد کړلی او جوړ کړی دی چیرته چې هم افغانان سي افغانان څخه پوښتنه کیږي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټې 1.1 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له پاکستانه ووسي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملاً په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. اخواله پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زوره د افغان کډوالو د وستو پرېکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو تور پورې کاوه چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر ځوروي او د هغوی ملکیتونه غصبوي. پاکستاني حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس ورځو. منځني ختیځ ته د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. په اسرایلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې بشری وضعیت نازک ښودل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت دوشنبه ناوخته اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د روانې جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 5000 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې په دغو قربانیانو کې 2550 تنه ماشومان شامل دي، لږ تر لږه 15300 کسان ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د مرګ ژوبلو اعلان شوي شمېرې نشي تاییدولی. د غزې روغتیا وزارت راپور زیاتوي چې په 13 ساعتو کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د 102 ماشومانو په ګډون 446 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغو تلفاتو ډېره برخه د غزې ترانګې په جنوبي سیمو کې رامنځته شوې، هغه برخې چې له شمال او ګڼو نورو سیمو پکې کډوالو پناه اخیستي. اسرایلی چارواکو مخکې اعلان کړی چې تر 1400 ډیر کسان د حماس په بریدونو کې د اسرایل دننه وژل شوي. اسرایل ویلي ګڼ د خلک د حماس د وسلوالو لخوا په ډزو او د چړو په گزارونو وژل شوي یا سوځول شوي دي. راپورونو له مخې حماس همدارنګه د ګڼو ملکانو په شمول لږ تر لږه 200 تنه یرغمل هم نیولې دي. په زرګونو ودانۍ په غزې کې ویجاړې شوي او له 1 میلیون څخه ډیر خلک په دې سیمه کې چې محاصره کېده او له اوبو او خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو بې برخې شوي. کډوالۍ ته اړ شوي. غزې ته یوازې د رافا له لارې بشري مرستې رسول کېږي، هغه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې نه ده. د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 12 په مرستو بار لارې غزې ته ننوتې، خو د ملګرو ملتو چارواکو ویلي ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا ده. په فلسطین کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سمیر عبدالجابر رویټرز ته ویلي:
The truck crossing Rafah border are a small window of hope.
په سرحد باندې را وختونکو د مرستو لارې د هیلې یو وړوکی دریڅه ده، خو هیڅ کافي نه دي چې د غزې دننه اړمنو اړتیاوې پرې پوره شي. موږ ډېر صبر نشو کولای. موږ باید ژوند ژغورونکي مواد په دوامداره توګه ورسوو او په ډېره لویه کچه.
At a much larger scale.
متحده ایالاتونو چې د مرستو د کاروانونو د ننوتلو منځګړیتوب کړی، غزې ته د مرستو د دوامداره جریان لپاره هوډ ښودلی.
راپورونه مرکه
او اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 1000 زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي. دا خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت پرون له خبریالانو سره په یو خبري کانفرنس کې کړې چې جزئیات یې له همایون هیواد اورو.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران هم په دا لار ځي، کوچني موټران هم ځي.
دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواسه روانو کابل ته سرخه خان پر منځکه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان. سره مې څه ټکر مو سره اوس درې نفر موږ په موټر کې وو، سړی سره زړه بلې غوږي او دا منځ کې رماتې دي. په بل موټر کې یو زنانه وو، یو بل کس وو چې موټر چلوونکی د زنانه پښه ماته وه، رابل وژه ماته.
د کابل ښار اوسېدونکي ظرفشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرس د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډ ټکر وکړو، کورولای 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه زرتره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې پورز وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل،
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوي دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د هلمند اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې خزینه ډاکټران کم دي او کدي هم هغه مسلکي نه دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د خزینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی ذبیح الله وایي، په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نشته، ډیر کمی دي. هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په دا نور منطقو کې په دا نور ولایتو کې شش ډاکټران نشته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دي د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکي وایي، غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکي ولی الله ازادي راډیو ته وویل، ښځینه ډاکتران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وایي خپله میرمنې څو وارې ښځینه ډاکترانو ته بیولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې، خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټرانې خو نسته زموږ په وطن کې، دا شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولي انډواله نه په تداوي پوهېږي نه په دوا پوهېږي نه دوا سم ورکوي. مرزي یا وایي دا بل شی ورکي. موږ ورغلي شخصي ډاکټران ته دوا را کړی ده چې پیسې د ما سه 1500 افغانۍ غواړي چې دوا را واخلو 2000 2500 3000 رایاجي کې. موږ د جې وړتیا نه لرو چې موږ دا دوا را واخلو. موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروت دی. بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زده کړې کړي، نه نه زده کړي. دا ملي ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکوونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي، د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکتران خو اول دواره داسې ډاکترانې ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه د رسیدلي ډاکترانې یا ډېر تعلیم کړي یا ډېره تجربه لري. داسې ډاکترانې خو اول موږ ستې په ټول افغانستان کې نشته، خو بیا هم په دې لمن کې چې دي ډېرې ډاکترانې دي، ډېرې کمزوري دي. خلکو چې دا زنانه مریضان وروستلي د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمې دا خواهش دي چې ډاکترانو ته ډېره پاملرنه وکړي. ډېر خلک یې پلچ کړي دي، ډېر خلک یې وژلي دي.
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو درې څلوېښت زره کورنیو ته ورسول شي. بېلابېلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یوه لویه لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیلې کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي د لوبې وښوده چې افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیاوې لري او بریا خپلولی شي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمېر له 50,000 اوښتی دی. دا خبره نړیوالو آژانسونو د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله کړې. په اسرائیلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی او ویل کېږي چې 222 اسرائیلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظوري پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کېږي. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشو یو واده توقیف موده د دسمبر تر 15 نیټې وغځوله.
د زهرو کاروان
د آزاد راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه ومان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې د پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخې نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپاره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان څوارلسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسېدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنه کېږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د ده سنګې بیا ایف باسي، د ایف سنګې بیا شیشه جوړېږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسېدونکي محمد جلال چې پخوا یې د عمان کاروبار کاوه، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي، بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي، نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډېرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کېږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربتو په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پریښي، وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې و چې د 15 دقو پاس یا 15 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وازما ډیره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړ. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دېرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هېڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچی یو فرد اغینا یا دی دود شکل او یا تزریقی شکل لغن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبی سیستم باندې دادی چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کې چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هم هغه شوبه کې ووهي، دور نه لذت وړي، د دغه نور نشي مواد چې اسکلی دی. کله چې وظیفې ته ځي کور ته، هم متعدین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډېره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیڑن خیی چی جگلی ده نور زیانون تر سنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی، او ده جگلو پا بهیر کی دیرائی ها غزبانان پا نشو اختکی گی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخ کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخ کی معمولان کم دول نشی مواد کاری گی، سنگ که دلسی چی ده افغانستان غونی نارام او جگل چپلی هیواد کی خلق ده اتیاد چخوش غورل سی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې پوښتنه چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدلو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدلو ټپي کېدلو او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د لودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سخت شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي.
دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې و زموږ یو همسایه وه د هغه هلک ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو زه پخوا دا واده د سایلو ته به ډېر تلمه بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یا لوګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که وهه څه مشکل نه لري بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر دې غځې پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکره اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې راکړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخه ده. نشې کې مې غلا کول مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وم همدا کار وم یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې شیان اخیستی وو بس کور نه مې پاپه فراری وم خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو مې یو دوه بسکره وویست هغه بسکلان 5000 6000 قیمتې وو ما نه سړی په 500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخراته مو پام نه وي بس په خپل حالات کې نه وو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر وروره ما ته وویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچې مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور ل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم په خامخامې مورم
چې مونږ پلار راواخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه اسایم زه څه پیژنم
نو زه خوم دا سو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دی خدای خوار کړي زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی صاحب سړی مشه.
تم سړی مشه، سال له خې جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه جی صاحب، مخه مخ چوکې کینه.
سم ده ده کینم.
جی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد دې خادي لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. خم مبارکه سپینه ګیری درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور خی؟
ورور که ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
افغانان راغلی